السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز اکرام الله اکرام ما او په روانه او ساته پختو خبرونه کې ساسي هر کله کوم وخت ما زیګر څلور بجې شوي د خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري او په دوه منی مای کې دوه ونې خبرونه د انصاف پلټه کې او دور کوشي او عزیزانو خبرونه لرو خو پلمړی د افغانستان سیمه نړۍ تازه خبرونه لرو چې سالم محمد سالی به وړاندې کی
دفاع وزارت وی امنیتی ځواکونه د انتخاباتو د امن لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه وکسان نن سهار خوش سول چې وسله والو طالبانو تښتولي وه. ایران ولسمشر وی د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم بدل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وی امنیتی او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته وویل دغه ځواکونه د انتخاباتو او کمپاینونو د خوندیتوب لپاره په هماهنګۍ کار کوي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایت لپاره چمتو ده. خپل ولست ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي تاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
تر اوسه پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې د امنیت په پیښو کې د ولسی جرګې نه تنه کاندیدان وژل سوي دي. په پام کې د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکي شنبه پورې وسی. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه وکسان نن سهار خوش سول چې وسله والو طالبانو تښتولي وه. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر کمال الدین یاور نن ازادي راډیو ته وویل وسله والو طالبانو اته کسان تیر شپه تښتولي و چې یو تن یې وژلی دی. د امنیت امیر وایي وژل سوی کس علاءالدین سرمعلم نومیږي چې ورور یې په فیض آباد ولسوالۍ کې د پولیسو یو قومندان دی. وسله والو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د تخار ولایت چارواکي وایي پرستاق ولسوالۍ کې د پرونی 14 څېړنه پیل شوې ده. د تخار د والی وایان محمد جواد هجری نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل د وژل سو کسانو شمیر 22 او د چاپیانو 14 کسانو ته رسیدلی. 14 د نظیفه یوسفی بیک په نوم د ولسی جرګې د یوې کاندیدې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وسوه. په پیښه کې چې لای چا مسؤلیت نه دی منلی خپله میرمن نظیفه یوسفی ته زیان نه دی اوښتی. د والی ویاند وایي د پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته یو دولتي هیات لیږل سوی دی. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم بدل کړي. حسن روحانی نن په هغه وینا کې چې د ایران له دولتي تلویزیون څخه خبرېدله وویل
با جنگ روانی آغاز کردن
پایلې په رواني جګړې کړې. اقتصادي جګړه د دوی منځمهال هدف دی. د نظام د اغیزمنتیا پر موضوع جګړه د دوی دریم هدف دی. وروستای هدف د نظام د مشروعیت کمول دي. دوی د نظام له منځه وړلو او تغییر خبره کوي. دا نظام څنګه بدلیږي؟ کله چې مشروعیت کمزور شي نو نظام خپله بدلیږي.
روحانی په دې اړه چې امریکا د تهران د رژیم د بدلولو لپاره څه ډول هڅې مخته وړي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو تر دې مخکې ایراني چارواکو پر ایران د امریکا سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په اشاره ویلي چې واشنگټن له دې لارې غواړي د ایران حکومت له منځه یوسي. امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د ایران د ولسمشر د دې نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړپوړو چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د ترکیه په لویدیس کې لږ تر لږه 22 کسان هغه وخت مړه او څو تنه نور ژوبل سول چې په پناه غوښتونکو بار یو لاری د لوی لاری له کټارې سره ټکر سو. دغه موټر وروسته 100 متره لاندې یو کانال ته نسکور سو. د ترکیه دولتي خبری اجانس انادولو خبر ورکړي چې په نننی ټکر کې د مړو په منځ کې ماشومان هم شامل دي او 14 کسان ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي دي. انادولو خبری اجانس وایي لاری موټر چې لیدین څخه ازمیر ته روان و ټایر یې د سړک له مسیر څخه واوښت. د پناه غوښتونکو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په پاکستان کې د یوې عیسوي ښځې چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور پیدا محکومه سوې خپلوانو هیله ښولې چې ستره محکمه شایي دا خوشې کړي. د آسیا بیبي خاوند عاشق مسیح پرون د فرانسې خبری اجانس ته وویل هیله من یو چې د محکمې اجراعات زموږ په ګټه تمام سي. آسیا بیبي لومړی ښځه ده چې په دې قضیه کې په پاکستان کې پیدا محکومیږي. د محکومې سوې آسیا بیبي لور ایشام عاشق وویل که مور مې خوشې سي ډېره به خوشحاله سم. آسیه بی بی مقدساتو ته د سپکاوی تورونه چې په 2009 میلادي کال کې ور باندې لګول سوی دی رد کړی دی. هغه په 2010 میلادي کال کې په اعدام محکومه سوه. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیب په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړي خوشې سو. خبر اعلان وایي ناوالنی نن یکشنبه سهار وختي د مسکو په جنوب کې له توقیف ځای څخه ووت او په هغه موټر کې روان سو چې ده ته انتظار و. ناوالنی په 13 سپتمبر میاشت کې په دې خاطر چې د سرش کال په لومړیو کې د مخالفانو اعتراض ترتیب کړی و له 40 څخه تر 40 ورځو پورې بندي سو.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 0.15 اف ام سپاو 12 شپږ نوي منځنۍ سپا رڼا اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ژر ووزي د دې هیواد وضعیت باندې به ناوړه اغېز وکړي.
په واده کې چې دوی ووزي د افغانستانه په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري هم د افغانستان په نامه کې هم څنګه د افغانستان په اقتصاد کې.
په همدې اړه یو مرکه هم لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا له وغړي امین وقات سره غږېدلی یو.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامی برخه کې او ملکي انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته مشروع مرستو ته ضرورت لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د کمپاینونو د غونډو په اړه اندېښنې د نامنې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د امنیتي بنسټونو وایي چې دوی به دغه انتخاباتو بشپړ امنیت ټینګ کړي. دفاع وزارت سره غږېدل.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایې لپاره چمتو ده.
د دفاع وزارت ویان غفور جاویدو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم اړنګ کړي. یو شمیر نور کورنی او بهرنی مسایل هم لرو. را سره پات شي. او دا هم لومړی مطلب. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ژر ووزي د دې هیواد په وضعیت به ناوړه اغېز وکړي او ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات باید له افغانستانه د خپلو سرتیرو په وتلو کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای ک بهرني ځواکونه په لړ محل کې له افغانستانه ووزي ډیر امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په اډه بدل او د نړۍ امنیت وګواښوي. د دغه جرګې دوه مرستیال آصف صدیقی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د امریکا متحده ایالات له غور پرته د وتلو پریکړه وکړي وضعیت په کتو ممکن د افغانستان نظام سقوط وکړي.
زه فکر کوم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې په واده کې چیرې دوی وزي د افغانستانه په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري هم د افغانستان په نامنې کې هم دی څنګه د افغانستان په اقتصاد کې همداشته د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا لپاره او دې په څنګه د همسایه ملکونو مداخلې به ډېر زیات شي او کېدای شي په ډېر کم وخت کې دغه نظام سقوط وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې تازه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. دا هغه موضوع ده چې په تیر کې هم حکومت سره د سولې د خبرو لپاره په وار وار د دغې ډلې لخوا مطرح شوی ده. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر سید اکبر اغا که څه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل یوه پر ځای غوښتنه بولي خو وایي چې په لنډ مهال کې به د دغو ځواکونو وتل ښه نتیجه ونه لري.
نو زه خپل ځونې وایم چې لنډ دستي وتل به خامخا یو څه عواقب بد ولري خو بیا هم امکان یې ښه خبره به دا وي چې
د سلند یو څه محلويش معلوم کی مثلا 15 میاشتې شپږ میاشتې دې ته بزما فکر باندې ضرورت خامخا پیدا شي.
دا په داس حال کې ده چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په یو تازه سروې کې په ډاګه شوی چې 94% کې امریکایان د افغانستان له جګړې ناراضه دي او له دغه هواده د خپل ځواکونو د وټلو غوښتنه کړې. خو 34% کې بیا له دغه جګړې راضي بریخي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ک امریکا خپل ځواکونه د افغانستان د حکومت او خلکو له مشورې پرته له دغه هواده وباسي او تشبه رامنځته سي. د دغه کارپوهانو له ډلې حجي سید داوود وایي وسلوالو طالبانو هم دغه موضوع درک کړی ده.
امریکا امکان لري چې یو جوړجاړی ته طالبانو سره ورسیږي، شاید په لنډمهاله موده کې د امریکایي ځواکونو وتل نه وشي. کله چې دا نورې خبرې دوی سره حل شوې، یار هغه مهالویش د امریکایانو د وتلو معلوم شو، بیا په هغې صورت کې زه فکر کوم چې تر هغې ځایه پورې چې د طالبانو خوا ما مطالعه کړې ده او په ارتباط کې ګورم، هغوی هم په دې پوهېږي چې که امریکایان دفتن ووځي دلته یوه تشه رامنځته کېږي.
د افغانستان په مشروطي لوی جرګه کې امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون تصویب او د ولسمشر محمد اشرف غني د واک په لومړیو کې لاسلیک سوچه لمخې په قانوني ډول امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. حاجی سید داوود وایي د ولسمشر ترامپ اداره او په امریکا کې ډیموکراټان غواړي چې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت لرمنځته کېدو وروسته خپل ځواکونه له دغه هواده وباسي.
و مریدل د افغانستان د مشرانو جرګی داری پلاوی وای کده امریکایي ځواکونو جر له افغانستان اوځي د دې هیواد په وضعیت باندې بناوړ اغیز وکړي. په دې مسله کې پاتې کیږي د افغانستان د سولې دالی شورا یو شمېر غړي وای کله چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع مطرح کیږي باید د افغانستان عیني واقعیتونه په پام کې ونیول شي. د دې شورا لغړي قاضي محمد امین وقات سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې ترې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامی برخه کې او ملکی انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته مشروع مرستو ته ضرورت لري. که د سولې په پروسه باندې خبرې کېږي په دغه ضرورت باید بحث وشي او دغه ضرورت ته یو مشروع شکل ورکول شي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت او د ملت ترمنځ د باغې باندې موافقه وي، لکه د وتلو مهالویش یا لکه خپل حضور ته تخفیف ورکول یا د نظامی عملیاتو کنټرول. نو ماده شي چې یو په یو د خارجي قواو وتل مشروط وګڼل شي، نو په هغې صورت کې به افغانستان نه یوازې بې ثباته شي بلکې په نظامی او ملکی برخو کې به د مرستو نه هم محروم شي او دا مملکت او دا ملت دغه نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. بنا ان منګه وایو دا موضوع د اجنډا یو برخه وی او په دې د واقعي یعنی شرایط په نظر کې نیولو سره په دې باندې بحث وشي او د سولې پروسې مذاکرات پیل شي ترڅو نړیوال مطمئن شي چې د دوی حضور د سولې د پروسې د شروع لپاره مفید او وتل به په نهایت کې نور هم مفید تمام شي او موږ بدیل هم ولرو. دا موږ خپل ضرورتونه د کم مدرک نه پوره کوو، څنګه به پوره کوو؟ د سناج د دې مملکت معیشت او د دې مملکت امنیت دواړه په خطر کې ولويږي.
وقات صاحب لدین علاوه کچيري بهرني ځواکونه پلان محل کې افغانستان او وزي تاثیرات څه دي؟
نو په صورت کې چې په دې باندې د سولې د پروسې په مسله کې بحثونه شي او په دې باندې موافقه ته ورسیږي چې دا حضور پر کم حد کې تر څو وخت پورې او دا د شرط په شکل وګڼل شي او خارجین دا ومني او د افغانستان دولت هم چې دا دوزی بدیل بایڅوي او بل اخره سبب پیښیږي دا تضمین نشي کېدل چې بیا به دا نظامی رقابت شاید ډیر تیز او تند شي او مخالفین به هم دا وګڼي چې خارجین نه وي نو قدرت پر موږ لاسته په اسانه باندې لاسته راځي او په داسې حال کې چې دا به اسانه نه وي بلکې دا به د داخلي جنگ بل پړاو
او دا بحران کی وقات دی. یعنی بحرانی زواکونو پا وطلو کی لطوم را دقت نکار واخلی
دا واقعی نتونه خپل مملکت، دا خپل ملت او دا خپل دولت دا امنیت، معیشت، انکشاف دا پتول پا نظر کی وساتو او دا گوانده فیوادونو اغا ناوڑا او باز نامطلوب اکسل عملونه یا دا وی پشت پرده رکتونه چې افغانستان په وازنی ځان مخنیوي نشي کولای په دې کې ضرورت ده چې دنیاوال د افغانستان او افغانانو سره ملګری او همکار ووسیږي دا هغه مسله ده چې هیڅوک نشي ردولای دا د افغانستان عیني واقعیتونه
درنو دوستانو زمونږ غږ له ازادي رادیونه اوري و موریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو موضوع پړوي چې په دې برخه کې باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته پام وشي. د افغانستان د سولې او روغې جوړې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې طالبانو په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور د سولې په لار کې ستر خنډ یاد کړی دی. د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله له امریکایي پلاوي بیا له طالبانو غوښتي چې د شپږو میاشتو په مخه اوربند اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل نوري اسنوري اوروي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد یو ورځ وروسته له هغې چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې بیرته کابل ته ولاړ او د شنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلي خلیل زاد دواړو مشرانو ته پر پاکستان سربیره د قطر په ګډون درې واره به هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې له جګپوړو چارواکو او ډیپلوماتانو سره د لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړل. خلیل زاده د لاس ورځنی سفر په ترڅ کې چې پر دغه نوې دند له ټاکل کېدو وروسته سیمته د هغه لومړنی سفر د مخیل اسلام آباد او کابل څخه حمله د نکټنې تر سره کړی وي. په قطر کې د طالبانو له استاذو سره د خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی د جمعې د ورځې د کتنې په اړه وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه په دوحه کې ترسره شوه. د طالبانو یو بل مشر د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د طالبانو استاذ خلیل زاد ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو پر لاره کې ستر خنډ دی او دواړو لورو موافقه وکړه چې دې ډول غونډو ته به دوام ورکوي. د طالبانو یو بل مشر بیا ویلي چې د امریکا ځانګړي استاذ د طالبانو له مشرتابه وغوښتل چې په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه اوربند اعلان کړي. دغه چارواکي هم تایید کړي چې دواړو لورو سولې ته د رسیدو پر لارو چارو او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه بحث او خبرې وکړې. طالبان غواړي چې بندیان د افغانستان له زندانونو خوشې شي او بهرني پوځیان دي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي له افغانستان ووزي. د طالبانو د مشر ویل چې هیڅ یو لوري د بل لوري غوښتنه سمدستي نه رد او نه هم ومنله خو موافقه یې وکړه چې بیا به سره ګوري او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یو حل لاره لټوي. په کابل کې د امریکا سفارت د طالب مشرانو د دغو څرګندونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. خو پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته د خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر په اړه د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د خلیل زاد له خولې دومره ویل شوي چې متحده ایالات د سوله ییز افغانستان لپاره د ټولو افغانانو له هیلو سره ځان شریک بولي. داسې افغانستان چې ټول افغانان په غېږ کې ونیسي او زیاتوي د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې یوه برخه وي. په هغه خبر پانه کې چې د شنبې په ورځ د ارګ لخوا خبره شوې ویل شوې چې خلیل زاد د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره هر ډول مرسته چې په وس کې وي وکړي، خو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د افغانستان حکومت مخته یوسي.
بل خو بیا د مشانو جرګی غړي وایي ک امریکا دی نتیجې تر رسیدلې وی چې د افغانستان جګړه ختم شي د خلیل دا د خلیل زاد سفر یو فرصت دی او نتیجه به سولوي. د دې جرګی رئیس فضل هادي مسلم یار نن د جرګی په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې د خلیل زاد نقش نتیجه لري. دی له جهادي مشانو وغوښتل چې دغه حرکت ملاتړ وکړي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
سوله هغه هیله ده چې افغانان ورته له کلونو راهیسې په تمه دي او اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي سفرونو او لیدو کتو د ټینګښ لپاره خوشبیني زیاته کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل زلمی خلیل زاد چې د افغانستان او سیمې له وضعیت سره بلد دی نقش به د سولې د خبرو په پیلېدو کې اغېزناک وي، خو د ده په خبره د دغه بهیر د تحقق لپاره باید جهادي مشران همکاري وکړي.
د خلیل زاد صاحب راتګ د سولې پروسې کې داخلېدل او په هغه باندې د امریکا د حکومت باور کول لکه څنګه چې امریکا پرې باور کړی همداسې افغانستان هم خلک ورته خوشبین دي. نو ان شاء الله باوري وو چې دا حرکتونه به حتما رنګ راوړي. افغانان د یو بل سره په خبرو ښه پوهېږي، ښه پیغام خدای دې وکړي چې د افغانستان حکومت هم د دې موقع نه په استفادې سره په هر حرکت کې دوی سره شریک وي او د خلیل زاد نه مو غوښتنه دا ده چې د هر حرکت او فشرف وزارت جهاد مو جمهور رئیس او مخ مشران ته ورکړي.
د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونو سولې ته خلک هیله من کړي او یو شمېر سناتوران وایي چې که امریکا وغواړي ممکن له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدل یوه ورځ هم ونه نیسي. خو اوس چې د طالبانو ډله په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره د خپلو استازو لیده کاته تاییدوي، د مشرانو جرګې رئیس په دې باور دی چې دغه لیده کاته هرو مرو نتیجه لري. زلمی خلیلزاد شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. دغه افغاني ولسل امریکایي چارواکی هغه سیره ده چې تل پر پاکستان د فشارونو په راوړلو ټینګار کړی دی. دی پر دغه دنده له ګمارل کېدو وروسته او د خپل لس ورځني سفر له پیلېدو سره سم کابل ته راغی او له حکومت او طالبانو یې وغوښتل چې د سولې د خبرو اترو لپاره خپل استازي وټاکي. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد عظیمی وایي د هغو هیوادونو د مداخلو د مخنیوي لپاره چې غواړي افغانستان د جګړې په میدان بدل کړي د خلیلزاد هڅه ښه فرصت دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
هیله مند یو دا اقدامات چې نوې شروع سوي دي لاره ودې ته جوړه کړي چې د افغانستان دولت او د افغانستان د حکومت مخالفین هم مخامخ سره کښېني. د افغانستان جګړه د امریکې او د روسیې جګړه ده، د هند او پاکستان، د ایران او عربو جګړه ده. دا یو
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو پوه ودیر صافی وایي که حکومت ونه کړی شي له دغه فرصت نه ګټه واخلي او دینی عالمان هم ورسره همفکره نشي، دغه خوځښت ده نه یوازې دا چې ګټه ونه لري بلکې افغانستان به د بحران په لورې بوزي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یوه انتخاباتي مسله خو دا ځلی په اړه د نامنۍ اندېښنې او د چارواکو ډاډ ورکول د کڅه هم د نامنیو زیاتوالي او پر ځینو انتخاباتي کمپاینونو حملو اندېښنې رامنځته کړي، خو امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتي پروسې د امنیت ټینګښت ته هڅې دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کار په سر کې ځای لري، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتي کمپاینونو پر ځینو غونډو وروستیو حملو ته په اشاره سره وایي چې د دې وضعیت دوام په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون منفي اغیز لري. نسیم شفق او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو پروسې د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په هماهنګۍ سره کار کوي ترڅو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو بهیر ګډوډ نشي او انتخابات په ښه ډول ترسره شي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایت لپاره چمتو ده. وزارت دفاع ټول ولسوالیو ته د انتخاباتي توکو د لیک کې همکاري وکړله، مرسته یې وکړله. نن به دغه پروسه پای ته ورسیږي او خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي ستاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
هغه وایي چې همدا اوس په سو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان خپل کمپاینونه په ښه ډول پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې د یوې کاندید د کمپاین په غونډه کې چاودنه وشوه. د تخار د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر وویل چې په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 ټپیان دي. تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندید صالح محمد اتسگزی پر انتخاباتي کمپاین انتحاري حمله کې د اتسگزی په ګډون 8 تنه ووژل شول. د غراس په ننګرهار او هرات کې هم پر انتخاباتي کمپاینونو د وسلوالو مخالفانو په برید کې 100 تنه ووژل شول او یو شمیر هم ټپیان دي. په عین وخت کې نصرت رحیمی د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال ویاندوی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان باید د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د جوړیدونکو غونډو په اړه امنیتي ځواکونو ته لمخ کې نه خبر ورکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان د رهبری پلاوی غړی شاه محمود ملوی چې د ناامنیو دوام او پر انتخاباتي کمپاینونو حمله خلک اندېښمن کړي او په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون د کموالي لامل ګرځي.
نامنی هغه تر ټولو سوی عمل په همدغه دوران کې ځکه کاندیدان حق لري او په امنه فضا کې دی خپل کمپاین وکړي، خصوصا ښځینه کمپاینران دا تشویش مخکې موجود درودو مشارکت خو امنیت مهم عنصر دی دل خطر څخه خلګو کولی شي فهم وخلي خپل افراد به منفي لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش کاتسه هم وایي چې 50,000 ځواکونه د انتخاباتو پروسې امنیت ته ګمارل شوي، خو څرګندوي چې د لوړو امنیتي ګواښونو له امله د دغه هیواد په 1912 کې به د ولسي جرګې انتخابات ترسره نشي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په هیڅ صورت د افغانستان د قانون د نه جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره استفاده نه کیږي. دغه وزارت سرپرست نرګس نهان نن په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې په دې اړه هر ډول سرګندونی بیا اساس او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره دي. د پداسال کې د 13 ورځې د افغانستان د شفافیت څار بنسټ او یو شمیر مدني ټولنو په یو ګډه ناشته کې وویل چې د افغان حکومت لخوا په غیر قانوني توګه د لوی قانونو تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لار هواروي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د قانونونو د جګړې د تمویل او خصوصي کولو په اړه د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنو د سرګندونو په خبرګون کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په هیڅ صورت د افغانستان د قانونونو د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي. دغه وزارت سرپرست نرګس نهان د یک شنبه پورې په کابل کې خبري ناشته ته وویل چې دغه د حکومت پریکړه واضح ده او نه غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي شي.
دوی وایي هوکړه په دې شوي چې د افغانستان قانون ورکول کیږي او له پیسو یې جګړه تمویلېږي. په دې برخه کې د حکومت تصمیم واضح دی. په دې اړه د امنیت شورا ناسته وشوه او په کې په ښکاره وویل چې نه غواړي د افغانستان جنگ د خصوصي شي. موږ په خو هم ویلې اوس بیا وایو چې د افغانستان د قانونونو په هیڅ صورت د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره استفاده نه کیږي.
وی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او د مسو کانونو تړونونه له امریکایي شرکتونو سره نه بلکې له انګلیسي شرکتونو سره شوې دي. د پداسال کې چې د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ مشر صدیق رام افضلی د شنبه پورې په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني تړون لخوا یې جوړ شوې غونډه ته وویل چې د افغانستان د طبي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت کې روان دي ورته د منلو نه دي. خغلی افضلی وویل نړیوال دی یوزل بیا په دې موضوع سره کتنه وکړي ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبي سرچینو نه دی د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي. که څه هم د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د قانونو تړونونه غیر قانوني بولي، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي چې یا تړونونه له قانوني اړخه کومه ستونزه نه لري او ټول اړین مراحل بشپړ کړي دي. د پداسال کې د چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رئیسلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتونو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول چې یو لړ خبرګون نه هم لزان سره لرل. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوسټ کې سیدی وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید په ډیره سړنې وکړي چې د افغانستان د قانونو په اړه د شفافیت د سر بنسټ سرګندونې او اداوي تر کومه سمې دي.
اوس هم د آیا په هده یو بل برخه اسمت ساروان وړاندې کوي.
د پنځشنبه په ورځ ساویز توغنده چې دوه امریکایي او روسي ستور مزلې په فضایي کپسول کې فساد وړل د تخنیکی ستونزې ښکار شو. فزانه وردان د توغندی له توغولو دیرش دقیقې وروسته بیرته مځکه ته راغلل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې کپسول په ډیر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندی دوهمه برخه له توغیدو دوه دقیقې وروسته له تخنیکی ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکی ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستور مزلی روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شو، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستور مزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستور مزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندی څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکه 50 کیلومتره لوړ دوی د لند وخت لپاره د مځکه له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته جاذبه د مځکه شپږ یا و برابر زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول لاستول کېدو 10 دقیقې وروسته په یو پراشوت کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یو سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کیږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
اسمت څاروانو چې د آیا په هدی یو بل برخه وړاندې کوله سلور بجې او دیر شو دقیقې شوې د مازیګر او اوس هم سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکي شنبه په ورځ وسی. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه وکسان نن سهار خوشې شول چې وسلوالو طالبانو تښتولې وه. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه دی ویلي؟ د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې څېړنه پیل شوې ده. پاګه چودنې کې 22 کسان وژل شوی او شپږ دیش نور ټپیان شوی دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم بدل کړي. حسن روحانی نن په هغه وینا کې دا خبره وکړه چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله. د ترکیه په لویدیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه وخت مړه او څو تنه نور ژوبل شول چې په پناه غوښتونکو بار یو لاري د لوی لاري له کټارې سره ټکر شو. په پاکستان کې د یوې عیسوي ښځې چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور پیدا محکومه سوې خپلوانو هیله ښوولې چې ستره محکمه شایي دا خوشي کړي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیب په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړي نن سهار خوشي سو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ د غوړ لیگ سیالیو آی پی ایل په لړ کې نن دوه سیالۍ ترسره کیږي. په لومړۍ سیالۍ کې کابل او بلخ مخامخېږي او په بل لوبه کې ننګرهار او پکتیا د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. لومړۍ سیالۍ د افغانستان پر وخت سلور نیمې بجې او دوهمه د ماخوستن په 8:30 دقیقو پیلېږي. د دغه سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بلخ پکتیا ته ماتې ورکړه او د کندهار ټیم ننګرهار ته. دا پروانو سیالیو کې د کندهار لوبډلې لومړی بریالي توب خو دغه لوبډله لا هم د سیالیو د جدول ورسته ټیم دی. بلخ لوبډله بیا د اتو نمرو په درلودلو سره د جدول په سر کې ځای لري. دغه سیالۍ چې د رواني میلادي میاشت په 15 نیټه په متحده عربي امارات کې پیل شوه تر دې دمه 14 سیالۍ ترسره شوې او 10 نورې پاتې دي. تاکل شوه چې د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې نن سیمرغ البورز د هندوکش له عقابانو سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماخام 15:30 بجې پیلېږي. د دغه سیالیو د تیر ورځ په لوبه کې سپین خار او د موچای امو لوبډلو یو د یو په وړاندې خپل لوبه مساوي پای ته ورسوله. یاد سیالۍ چې تیر اونۍ پیل شوی لا هم دوام لري. او امادو سرانو تیر ورځ د امریکا په ایریزونیا خار کې د سبمنشن په اخیستلو سره د ایم ایم آی د دوهم پړاو سیالیو ګټونکی شو. نوموړی چې د نړۍ د شپږمی لیکی په اتلانو کې ځای لري خپل لومړی اتلولي په رسمي هنرونو کې یو د صفر امتیاز په اخیستلو سره ترلاسه کړه.
درنو دوستانو ابراهیم صافیو چې ورزشي خبرونه وړاندې کړل اوس هم دوه ونیزي خبرونه لرو د انصاف پلټ کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه د دوړ نشر ته چمتو دي. د همدې خبرونو په اوریدلو سره د یو ساته پښتو خبرونه هم پاتې رسیدي. تر بیا د الله پامن.
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اړیدونکو سلام.
زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې سږ کال په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی و، حاصلات یې هم ښه و خو مارکیټ ورته نشته. دی وایي په دې فصل کې ډیر تاواني شوی دی. د دې ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سیدی سره هم شریکه کړه. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
زما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مې ستا سره تماس نیولی دی.
څه مشکل لرې؟
مشکل مې دغه دی ورور، حکومت راته وایي چې تاریاک مه کره، بنګه مه کره، پلانی شی مه کره، صفا مکې وکړه. موږ کرلي پیاز دي لکاو لکاو مصرفونه پسې وي دي. زموږ د دغه حکومت څخه دا غوښتنه ده چې یا دې د یو ملک سره قرارداد وسي، یا دې دغه زموږ ته یو لارو طریقه را برابره کړي په مځکو کې ګرد راته وراسته.
د دې سیمې څومره دی قانانو به پیاز کرلي؟
کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ ده، پنجوایي ولسوالۍ ده، ډنډ ولسوالۍ ده، دامان ولسوالۍ ده، په 300 دکانانو به دغه پیاز کرلي.
حاصلات زیات شوی.
کیلو خواغه دی نه کیلو، 14 کیلو، 15 کیلو اندازن راځي.
نور ولایتونو ته نه ځي؟
کابل، خوست، ځي پکتیا، واغه ځایو ته ځي. کم کم ځي 2000 جاله، 1500 جاله د دغه مارکیټ څخه باریږي. د خانانو د ورځې 8000 جاله، 10000 جاله، نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي؟
تیرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه؟
وو پاکستان ته تلل. شش کال د پاکستان ګمرکاتو لوړ دی. دغه بوري باندې 1500 جاله مصرف راځي. بخوا 1500 روپۍ مصرف راکړي، هلته به چې په 2000 روپۍ خاص و ماته به 800 روپۍ 1200 روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي. اوس نو چې په هلته په 1500 خرڅېږي، 1200 روپۍ 1000 روپۍ 1200 روپۍ مصرف راځي، ماته 1500 کلداري پاتېږي. نو هغه به څه شي د ګر کال خواري ته ته بیا وګوره.
تاسو خو به په کندهار کې د زمیندارو، دیقانانو او باغلرونکو اتحادیه ولرئ کنه؟ دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی؟
مشکل دغه چا دی چې کوم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې، هغه بوغار چې غار وي د هغه غږ څوک نه اوري. او کوم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کوره سه یا مرستې یا د بارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړې، هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي، دا دومره غم نه دی.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې کې څه وایي؟ تاسو ورغلي یاستئ؟
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي، ملکان دي، موږ هغو ته ویل چې تر راځي ولاړ شو، دغه یو سړي ته خو درخواست وکړو چې ورسو، دا یو والي ته خواست وکړو، یا زراعت ریاست ته خو خواست وکړو، چا ته خواست وکړو. هغه وایي دا ورور زموږ کار نه دی. چې موږ به کانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مخته ماسکر څوک نه پرېږدي.
داسې نه کوي چې تاسو ټول دې قانان راغونډ شي او والي ته ورشي دغه مشکل ورسره شریک کړي؟
دکانان کې پارک څو یو دکان دی، هغه د انګورو باغم لري، انګور یې څو وصول ورکړي دي، په شپږ دای خرڅېږي. اوس او جو شي دی هغه من په 1200 روپۍ خرڅېږي، هغه غم نه لري. کم سړی چې هغه خوار غریب دی، د بل ځکه په اجاره، اوس ما خپل په اجاره په 2000 روپۍ نه ځکه اجاره کړې ده، زه دغه اجارې ته نه اتم، د بل ځکه د ما هغه 2000 روپۍ په شی غواړي.
دغه ستونزه په 13 کلونو کې مو او کنه څه کال پیدا شوی؟
یا د پروشه کال څه بازارونه ما خپل کړل و، شو خواري و سم زری را وکړه. شش کال هغه دی وس د درې میاشت کې، د دوی میاشت کې چې مرزا چا خپل دی دلې د خاشول علي پراتي دی ورسته بولې.
دغه مشکل څومره تاوان در رسولې؟
2000 روپۍ ما سره دی، ځکه 2000 غواړي، 3000 روپۍ ما مصرف کړې، 3000 روپۍ به زه تاوان کوم. او درې کسان ز لس میاشت، 12 میاشت، 12 میاشت د خواري پاتې بولم چې ما د 500 روپۍ نه بل ځای خواري کړې ده، نه بل ځای خواري کړلې ده. دا کښ نه ته ما غو 500 کلاسو تخپلې سوچ ته وکړه. د درو کسانو چې د ورځې ما ته 300 کلداري روزانه سوڅه کې ما د 1000 روپۍ کې د 10 د درو کسانو د 12 میاشتو د خپل حساب ورته وکړ 2 لک 3 لک روپۍ ما غو نقصان سنو 1 لک روپۍ ما په شاش کار کې نقصان وکړ یا 3 لک روپۍ
ها اوس غواړی ته
اوس غواړم چې دا زما سند د زیرات د وزیر سره شریک شي دا یم د سره قرارداد وکړ یا د پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړ دا مالیه لا ځکه ته کې
ستا مشکل به ورسو د مقامات وغوښته به ورسو
مننه ژوندې وکړ وروه
د انصاف پلټکه
دغه ستونزې مو د کندهار ولایت د کرنې رئیس خاغلی سید حفیظ الله سیدی سره شریک کړه. جناب سیدی، د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ویلي چې سږکال په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسو نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقع شته دی. موږ هم د ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطح زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دی زیانمن کیږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا د پماره کال باندې راتلونکو کال ته بیا ټول د ماغه محصول کری. نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کم وي، خپل قیمت کمزورې وي، نو بزګر تاواني کیږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری. کریم د باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په 15 د مخ کې وکری، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری، ک پیاز کری، شل ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا د هغه کم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنې ښه رسیدګي کولی شي. بل مارکیټ باندې هم لوټ نه راځي چې د ده ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کښ کړی وي، د ده محصول تبن په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ باندې زیات وي، هلته محصول زیات وي، تقاضا کمه وي، نو قیمت راغورځیږي. پیاز چې دي زمونږ زیات کیږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډېر برابر دي. نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو چې کول ستورونه نشته، چې دا مونږ ستور کوو د پاکستانی تجاران یا زمونږ افغاني تجاران دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډېر ارزان اخلي، د یوړي پاکستان کې هلته ستور کوي، 3 میاشتې بعد 4 میاشتې بعد دته د افغانستان ته راځي، مختلف ولایتو ته، دا دلته بیا په ډېر جګ قیمت باندې دا خرڅیږي. دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدي صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي که هغه لږ بیان کړي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان موږ په دې کې عامه پوهاوی دپاره کار کوو د بزګرانو، او همدارنګه د مارکیټ کلسترون دپاره هم تاسو په جریان کې استئ چې کارونه شروع دي. 15000 مټریک ټنه په تولید سره به انشاءالله دغه ستور جوړ شي، دغه به جوړولو سره به انشاءالله بیا زموږ ډېرې ستونزې کمې شي.
جناب سیدی صاحب، په خوخه به دغه حاصلات پاکستان ته تلل، هندستان ته تلل، هلته ډېر ښه مارکیټونه لرل، نو سکل نه دي تللي که څنګه؟
مارکیټ وته شته دی، یعنی پاکستانی تجاران، افغاني تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډېر کم قیمت باندې. معنی که چېرته موږ دا دې دپاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کړو، هم به د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوي وي، او همدارنګه زموږ بزګر به تاوان هم نه وي کړی، او بزګر ته به هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سیدی صاحب، که د دولت ځینې ارګانونه، ځینې وزارتونه، امنیتي ارګانونه، دفاعي ارګانونه دغه حاصلات په خپله واخلي، نو دوی سره به یو کومک نه شوي؟
بالکل، زمنګا کوشش هم دا دی. اوس جناب رئیس جمهور په دې کې ډیر تغه دی چې تاسو داخلي محصولات څخه استفاده وکړئ، چې دې سره به یو زم خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده نو دا سپورټ کیږي.
جناب سیدی صاحب، دې تاسو ته څه مشوره ده؟ دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او وایي سکل می تاوان کړي، دې تاسو مشوره ورکوئ تاسو چې آینده کې دغه تاوان نه بچي؟
بالکل، دې ته زما مشوره دا ده چې د مارکیټ د تقاضا په نظر کې ونیسي، او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کړي، یو فصل ونه کړي، د کولای شي چې په څنګ کې مثلا که پیاز دی کری، پیاز سره څنګ کې وګو کری، کچالو کری، مثلا نور سبزیجات، پالک، بامیا، رومیان ډیر خه مارکیټ لري دا وکړي بادرنګ وکړي ان کدا غشینه ده په نظر کې ونی سي نو زه ان شاء الله یقیني ما چې ده به تاوان ونی کی او ده به ګټه کوي
نو وس خو تاوان کړي
کم از کم ده زمنګ سره د خپل مشکل چې ده د نږدې نظم د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره همدارنګ ریاست زراعت خو د بزګر کور ده ده کولای شي التراشي زمنګ مشوره واخلي خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو دا ټول هغه څه دي چې دولت دې تجمن دی و
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و موریدل چې د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز ډیر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټورې مشورې ورکړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر استاذو هغه پیغامونه خبره کوچی تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي خو د خبرونی د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه ووري چې دوی لغپل کورنۍ ولري دي او غواړي د همدې خبرونی لاري کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي که تاسو ته معلومات وینو کولای سي د ازادي رادیو د ورک دوستانو خبرونی ته زنګ ووهي او د ورک یا مندل سوي کس نشانی ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي نو نور مو په تمه نه پرېږدم پیغامونه ته ورسو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده زموږ سره هرچا دغه خور یا معنا پیژني زموږ سره دې پر دغه شمیره تماس ونیسي 0 5 8 10 0 5 8 10 0 5 8 سانجلی تقریبا د لس کال عمر لري السلام علیکم
بله السلام علیکم ارشاد د خوصلات سلام من د زیرو سالیت ښه زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درکه شوی یم اوس شپږ کال عمر لرم او خوست کې یو کور سره اوسېږم خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب می غږ اوري نو ماته دې په دې شمیره اړیکه ونیسي 0 5 8 0 8 0 شمیره یو ځل بیا وایم 0 5 8 0 8 0 السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر الله زه نه کلاګر نه جان د توغلی ما یو روح د مخام میجه یو د سلطان میجه پروار خبر پر دې کړی د شما شمیره دې سمایې ما دا شمیره د دې د زافر لوټ کې ماته د جانو سی پر و څلور درې وار نه نه بیا دوا و څنګه سلو هیوار لا بیا تکراروم 0 5 9 9 9 2 5 0 اغه شنه را دي ما ته ځان او بي و سلام کرے او ما زيره او تور لا کو ته ځاو کوم سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1 همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 5 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورئ چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي
بله السلام علیکم ساحل سینمن هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم زما یو کلیوال دی چې د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د یو لسم بلاک اوسېدونکی دی هغه لاندې مې د شهزاده حکاز دوی دی او د لوی اختر نه مخکې د خپله کوره څخه ندراکه سوی دی چې کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کې تللی دی بیاین د مرګ نه د ژوند دراکه زما سره سه که څوک زما غږ اوري او یا دی خپله زما غږ اوري یا ته د کوم دوست زما غږ اوري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونیسي. سلام شماره ده 0 4 3 5 3 5
عثمان په نام زموږ یو وطن د وطن یو سړی دی ورک دی زما خبره یا د چې دې باندې په هغه کې اوري یا د خپل مزه غوړي وته شمیره دې زنګ وي زموږ د ستار نه تاسو خبره کوم د یلمن د کرشته ولسوالۍ څخه نور وحنه ځای کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه بنوا کوچای اوس ولایت د ببرک تانې څخه ته سره په تماش کې یم. زما یو انډیوال چې دا درې کاله کېږي د لشیر په ولسوالۍ کې د خوست ښار طرف ته په تګ و ته ورک شوی ده. 18 کاله عمر لري که چاته په دې اړه معلومات یې نو ماته دې په دې شمېره ټلیفون وشي 0 4 5 3 5 والسلام.
زادی راډو کارتون ته السلام علیکم. زه روزګان دی لږه چرشمه د ولسوالۍ ممنوریو ته په تماس کې نه حنا بشم نو یې زما یو ولسکاله کې نو زه دا کار دې له یاران ته نو نه کال کې چې ما دره کړی نو که ممنوریو د عثمان نه نو که په دغه شمېره چې مستعاره او معلومات راکې څه پر اووه څه پر 15 2 4 5 5 9 5 4 که په دغه شمېره مستعاره او معلومات راکې نو $2000 نه نه. وسلام.
الو زما یو ورور ده په نام د ګلچین ده دا درې کاله کېږي چې ورک ده. زما نوم محمد ګل ده له زابل نه ولایت څخه غږېږم. که چا پیدا کړی او چا دی پاتې په دې لمبه دې زنګ ووایي 0 4 2 4 2 5 8 5. وسلام.
السلام علیکم وروره. ما یو ورور 15 کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادراکه شوی ده. 15 کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری مینه کوم. یو ورور یې اکبر نومېږي. یو ورور یې شاپور نومېږي. یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کې چاته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ما شماره دې سب کې که ژوندی ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده اسنی نوم ده د ما زوی ده. دا 8 کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده ورک ده. که هر چا ته معلوم وي نو دی د میدان د ولایت ده د نرخ د ولسوالۍ ده او دغه د مونږ شماره ده. دا د مونږ شماره ده. په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بلابلک د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه. دا 2 کاله کېږي چې نادرکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 5 0 2 0 2 2 1 4. وسلام.
بله السلام علیکم. زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نمیږي د دغو اوسېدونکی ده د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده. د 15 کېږي ورک دی. که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنگ ووی صفر اویا بیا دوه دوه درې صفر شپږ څلور درې مخته مو شه.
سلام علیکم، زه رز محمد در غندای ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نومیز عصابي تکلیف لري، اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی، د راز محمد ورابه دی که هر ورځ په هکله معلومات لري. شماره موږ یو اعلان بل خپل درکړی ده، په هغه شماره باندې موږ ستاسو اطلاع راکړي، خپل شریکي درکوه کیږي.
بلو سلام علیکم، زه سایت خان نه کندار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سیوان زه خبرې کوم. ما کا دې شانګار نه نیو دای واستر دې ګول د شاور ونه سټی چې د ایران خواته سره وس نه درا کا دې تر څو په دې معلومات لري. ما ته دې بدار لمبار زنګ وې چې پر ازیا وې وېش نیوي و تاسو یې چې په دې را مننه دا دې رجب. سلام،
السلام علیکم، سمر خان د غزنی ولایت د ضرور شریف خان عالی کړ سرچینې ته یاله. ما یو ورور دی چې د سي د بیار له سوته لیلی پلار مې عبدالحمید دی، د بن مې احمد لاوی د جینې میاشمنت له کور څخه نادره کړي. نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات په دې شمېره دی راته زنګ ووي صفر اویا اته دېرش اته نوي پنځه سوه یوولس. شمېره یو ور بیا بیلوم صفر اویا اته دېرش اته نوي پنځه سوه یوولس. پدیش مری در ته زنګ وی او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم، پرشت ترغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحه څخه. زما یو ماما دی چې د شپانه سکال کیږي چې نادر کسو دی، شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان، دغه د ورونو نمونه دی او د مشخ رینو می عبد الغفار شرونو می عبد الغفور دی. هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهرباني له وجې دي زما سره پر دغه شمیره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه څلور دوه سوه څلوېښت اته سوه اتیا. یو ځل بیا شمیره وایم، صفر اووه سوه څلور دوه سوه څلوېښت اته سوه اتیا.
زما نوم احمد ولی ده، د کابل څخه مې اړیکه نیولی. زما یو دوست تقریبا واته میاشتې کېږي اردو ملي کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا واته میاشتې کېږي چې هغه نه موږ ته اول رسی او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره و هغه بنده ده، او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه آنتن وه او نه امن و امنیت وه، بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې موږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې، نوم یې وایم، د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر موږ سره اړیکه ونیسي. نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي. زما شماره ده صفر اووه درې نوي یوه یوا و نه اته سلور. د ریبه شماره ده صفر و و شپت نه پنزه پنزه اته اته دوه.
السلام علیکم، مال نام رحمت الله دینی مهارات مجول سوحی سمی علی کنیوریا مال سوحی کارکیر چورک نیمی عمیر محمد دی
السلام علیکم، زه رز محمد در غنداوه څخه خبره کوم. زموږ یو دوست ورک دی د محمد په نامه دی، عصابي تکلیف لري، اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی، د کشمیر د لوی چلغور دی، د رزنامه دراره دی شغل نشماره ده سپر و سوا نجس دجر پیجلو در نشماره ده کارد ده سر کدی ده مرمات و داری فداغ اسماره ده مست مرمات را کی سیرنی ورکوکی ده.
السلام علیکم ز عبدالحنان مومن یملا کندهار ولایت څخه زما یو دوست ورکی ده وحید په نوم باندې د نن سنو شپږمې کیږي چې کوټ نوې راغلي کې څوک فار معلومات لري نو ماته دې په دغه شمیره زنګ وی 0 او 0 9 0 8 9 3 0 8 0.
السلام علیکم زمالت خان د غزنی لوایت نه خبره کوم نو یو دوه نفر کلیوال دی یو دی په خپل نامو او بل د روغان په نامو دی د لوی لختر د لوی لختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورکسی وی دی دوه سره ورونه دی په خپل لاسه کټ تور مزغن سره دا روغان دی چې څوک دې په اړه